آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدرمنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په واشنگتن کې د ماسپښین 2:01 دی. زمونږه مخصنۍ وروستۍ خبرونه اورئ. د خبرونو غټ کې د ناټو عمومي منشي وایي چې د افغانستان د حالاتو په رڼا کې به پریکړه وکړي چې څومره عسکر په افغانستان کې پاتې کی. ترکیه د ناټو له تړون نه غوښتل چې د روسیې په مقابل کې هوایي دفاع پیاوړي کړي. دا سازو د مجلس د ریاست لپاره د امریکا د جمهوریت ګوند یو سرکړه کاندید د خپل کاندیدای نه یو ناڅاپه صرف نظر شو. او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وای چې شمالي کوریا د امریکا په خوره د اټومي حمله توان لري. اوس پورا خبرونه واورئ. باقی پاتې خبرونه بابا سب شوی بنا واوري. د ناتو عمومي منشي جین سټولټنبرګ وای چې ناتو د افغانستان حالات له نږدې نه څاري او د راتلونکو شرایطو په اساس به پریکړه وکړي چې د څومره وخت لپاره په کوم برخو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. سټولټنبرګ په بروکسل کې د ناتو د تړون د غړو ملکونو د دفاع د وزارت د غونډې نه وروسته خبري اعلان ته وویل
assess the situation. We will assess both the security situation in Afghanistan. We will assess the capabilities, the strength of the Afghan national army.
موږ به وزه وڅارو او د خپل ملګرو سره په مشوره به د راتلونکي په اړه پریکړه کوو. موږ د افغانستان له دولت او امنیتي قوو سره ملګري او ژمنم کړی چې تر اوږدې مودې پورې به سره ملګرتیا ساتو. سټولټنبرګ ویل چې دا وخت موږ د افغانستان د پوځ سره د یو مرستندوی ځواک په توګه ملګری یو او روزنه ورته ورکو او که ضرورت پیښ شي نو پوځي مرسته هم ورسره کوو. له بلې خوا د جرمني د دفاع وزیر وای شا چې ناټو به دې ته ضرورت ولري چې په افغانستان کې تر ډیره وخته پورې پاتې شي او هر پریکړه چې کیږي باید د افغانستان امنیتي شرایط او وضع په پام کې ونیول شي. د رویټرز خبري اژانس د جرمني د دفاع د وزیر میرمن اوزولا فاونلاین له قوله رپورټ ورکړی چې په واقعیت کې افغانستان نه د هغې د تبصره په واقعیت کې افغانستان نه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس اوباما په هغه پلان باندې په غیر مستقیم ډول انتقاد چې وای د 2014 میلادي کال نه وروسته به امریکایي عسکر د افغانستان نه وزي او یوازې زر امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې. اژانس وای په داسې حال کې چې د افغانستان سره په امنیتي برخه کې تر اوسه پورې 100 میلیارد ډالر مرسته شوې مګر د اوږدې مودې ثبات او امنیتي اوس هم د خطر نه لرې نه دی. جرمني په افغانستان کې 900 عسکر لرل او د ناټو د نظامي ماموریت د اوج په وخت کې زیاتره عسکر په قندوز کې پراته وو. دا وخت جرمني په افغانستان کې صرف 800 عسکر لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای چې سکهال په 13 میاشتو کې په امنیتي ځواکونو باندې د حکومت د وسلوالو مخالفانو بریدونه په 34 زیات شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس وویل چې د کال په 13 میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمېر 9 کې او د مخالفینو بریدونه په 34 زیات شو. صدیقی وویل چې په دې موده کې وسلوالو قواو 15 د حکومت وسلوال مخالفان وجلی او درې زر نه زیات زخمیان کړي دي. واغه په دې اړه نور تفصيلات ورنکړل. د کانګرس یو سرکړه غړی کیون میکرتی چې د متحده ایالاتو د کانګرس د اساسو د مجلس د نوي رئیس په توګه ځان کاندید کړو یو ناڅاپه د پنځشنبه پورې خپل کاندیدای نه صرف نظر شو او د مقابلې نه پاتې شو. ګمان کېده چې د کانګرس ډیرو غړي ملاتړ کاوه مګر په مقابل کې د غون د نور غړي را پاتېدل او ځانونه کاندید کړل. دا کار د جمهور غوښتونکو د ګوند مشران حق پاک حیران کړی دی. د نوي رئیس ټاکلو لپاره د پنځشنبه پر ورځ د جمهوري ګوند غړي ګوندیز انتخابات کوي خو د جمهور غوښتونکو د ګوند د محافظه کارانو د وسر زور ډلې د دې اعلان نو وروسته دغه کار پیچلی شوی چې وایي د فلوریډا ایالت نه د کانګرس د غړي ډانیل ویبستر ملاتړ به وکړي. د نوي مشر ټاکلو په سر لانجا اوس زیاته شوې ده او د اکتوبر په 9مه به کانګرس غونډه کوي او نوی مشر به د رایو په اکثریت باندې ټاکي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن آشنا رادیو نوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې شمالي کوریا د امریکا په خبره باندې د اتمي گزار توان لري. په واشنگتن کې امریکایي ماموران په دې نظر دي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په ځلا کوټونو کې اوس داسې توغندي موجود دي چې امریکا راسن اشتل شي. خو د دفاع وزارت ماموران وایي چې امریکا د خطر سره د مقابلې لپاره چمتووالی لري. د رویټرز خبري اژانس د پنځم به پرځ د امریکا د دفاع وزارت دی ولړپړي مقام له قوله ویل چې موږ په دې ډاډه یو چې د شمالي کوریا اټومي توغنده په هوا کې په مؤثره توګه وشتل او دفع کولای شو. اډمیرال بل کارتنی چې د امریکا د پوز د شمالي قماندانې ذمہواری په غاړه لري په یو امنیتي کانفرنس کې چې په واشنگتن کې جوړ شوی په خپل وینا کې ویل چې د دې ډول حمله احتمال لیدل کیږي خو امریکا خپل خوره له اټومي حملې نه خوندي ساتلی شي. په داسې حال کې چې د ناټو عمومي منشي جینز ټولټنبرګ نن د پنځشنبه په ورځ ویل ناټو چمتو ده چې د روسیې په مقابل کې د ترکیې دفاع وکړي او خپل ملاتړ لپاره عسکر هلته ولیږي. ترکیې له ناټو نه غوښتلي دي چې د روسیې په مقابل کې د هغه هیواد دفاع پیاوړې کړي او د الوتکو ضد پیټریاټ توغندي د سوریې او ترکیې د سرحد په اوږدو کې نصب کړي. خو جرمني او متحده ایالات چې د سوریې د راکټونو د ویشتلو لپاره پروس کال د پیټریاټ توغندي په ترکیه کې لګولي وایي چې بیرته به یې وباسي. د روسیې جټ الوتکو دوه وارې د ترکیې په هوایي قلمرو باندې تیری وکړ. له بل خوا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په دومره سرعت په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو حق پک حیران کړی او د ناټو د دفاع وزیرانو په روسل کې په خپل غونډه کې به دې اړه بحث وکړو. د ناټو عمومي منشي خبر اعلان ته ویل ناټو چمتو ده چې د ترکیې په جنوب کې خپل عسکر واچي او د دې طاقت او وسهم لري چې د ترکیې دفاع وکړي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د لویدیځو ملکونو او روسیې ترمنځ د دې تازه تشنج یو غټه وجه دا ده چې د لومړي ځل لپاره د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته په یو وخت کې په یو هواد کې د دواړو خواوو پوځونه عملیات کوي. د سوریې د پوځ لوی درسي جنرال علي ایوب نن د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د مخالفانو په ضد په پراخه پیمانه ځمکني عملیات پیل شوې دي. جنرال علي ایوب دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د سوریې د جم د مخالفانو په مرکزونو باندې د روسیې د جټ الوتکو حملې دوام لري او د روسیې سمندري قواو د چهارشنبه په ورځ د کسپین له سمندرګینه د سوریې په دوو مرکزونو برخو باندې توغندي ورکړل. جنرال علي ویل چې د روسیې د هوایي او سمندري قواو د پرله پسې حملو له امله په وسطخه موقع په لاس ورغلې ده چې هغه په وینا ځمکني عملیات پیل کړي او ټررستان له منځه یوسي. د سوریې رژیم د هغو وسلوالو مخالفانو لپاره د ټررستانو کلمه استعمالوي چې د تیرو څو کلونو نه لګیا دي د بشار الاسد د حکومت په ضد باندې جنګیږي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف جټ الوتکو بیا په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د واده د مراسمو په دوران کې بمباري کړې ده. کم تر کم 15 کسان وژل شوي او 25 نور زخمیان دي. د وروستۍ حمله په محلي وخت د چهارشنبه په ورځ نوښت ده د دمر په ولایت کې وشوه چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دی او مخکې هم د عربو ائتلاف په نښه کړی و. سعودي عربستان تر اوسه پورې په دې واړه څه نه دي ویل خو په یمن کې د روان جنگ په دوران کې په ملکي هدفونو د هوایي حملو پړه پرې اچول شوی او ملګري ملتونه وایي چې په ځمکنیو جنگونو او هوایي حملو کې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې تقریبا د 5000 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د لسو ورځو په موده کې دا دوهم وار دی چې د سعودي جټ الوتکو د واده په مراسمو حمله کړې. په یو بل حمله کې چې د سپتمبر په 9مه د سری بحیرې سره څیرمه کړې وه د ښځو او ماشومانو په شمول 130 ملکیان وژل شوي وو. او د نوبل د جایزې کمیټې نن په سټاکهولم کې اعلان وکړ چې سږکال د ادبیاتو لپاره د نوبل جایزه د بیلاروس یا سپین روسیې وی ژورنالیستې سوټیلانا الکسیویچ ګټلې ده. هغه د معاصرې زمانې د ولسونو د کړاوونو او سختو په اړه څو کتابونه لیکلي دي. په خاصه توګه په 1999 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد په زمانه کې د چرنوبل د اتمی پیښې نه وروسته د هغې کتابونه زیات مشهور شو. هغې د دغې پیښې وروسته د چرنوبل د سیمې د خلکو کړاوونه په خپلو ناولونو کې ترسیم کړل.